سلامونه وخت د غرمې دولس بجې سوی نن د خالي ورځ د 2015 میلادي کال د مئی 28 نیټه ده. د مشالې روغ په یو بله ګړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله د روغ جوړه خوشحاله به یاست. په دې ګړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو په اړه رپورټونه او څېړنې لرو او د دې تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو او سیمیزو ته هم کتنه کوو او په آخره کې درته د نړۍ رنګونو نیوز پروګرام وړاندې کوو. په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبر وړاندې کړي.
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د خوست خار د فوټبال لوبغالي تصویر منن سهار 3:30 بجې موټر بمی چاودنې 14 کسان وجلی او 8 نور ټپیان کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو غږ کړی چې د روجې د میاشتې په احترام دی خپل وسلواله مبارزه کې وقفه راولي. او د نړۍ اوس وو سنتي هوادونو د ترهګرۍ پر ضد جګړې ته په دوام ورکولو ټینګار کړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان په خوست خار کې د فوټبال لوبغالي تصویر منن سهار 3:30 بجې موټری بم چاودنه شوې چې لامل 14 تنه وجل شوي او 8 نور ټپیان دي. د خوست د عامې روغتیا سرپرست ګل محمدین محمدی مشال ریډیو ته وویل له چاودنې 14 جسدونه او 8 ټپیان روغتونونو ته ورول شوي چې په وینا یې په ټپیانو کې د یو روغتیایي وضعیت د ډاډ نه دی. نوموړي وویل چې د دوی له څېړنو ښکاري چې وجل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. خو د خوست امنیه کمانډان فیض الله غیرت مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 10 تنه ملکیان وجل شوي او د دوو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان دي. تر اوسه پورې د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تیر مازدیګر د پاکستان د خزانې مرکزي وزیر اسحاق ډار 8 کربا او 500 ارب روپو کلنی بجټ قومي سملې ته د منظوري لپاره وړاندې کړ. په دغه بجټ کې دا وار 920 ارب روپۍ د دفاعي لګښت لپاره ښودل شوې دي. قومي سملې ته دغه بجټ وړاندې کولو پر مهال خغري ډار دیا تکړه چې سږ کال د معاشي ترکه حجم د 300 امریکایي ډالرو نه پورته شوی دی.
دیوائی دا کال دا پیداوار دا زیادوالی کچا 15.28% وا کومه چې د 13 کالو تر ټولو اوچته کچا ده. سلور کال وړاندې د معاشي پرمختګ کچا شاوخوا 3.5% وا. روان کال دغه کچا د 3.5% د زیادوالی هیله ده.
اس هاګدار دیا تکړه چې تر 2030 کال پورې به پاکستان د نړۍ په شلو لویو اقتصادي قوتونو کې شامل شي. په وفاقي بجټ کې د موجوده حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ او بیا رغونې لپاره 6.9 ارب روپۍ مختص کړي دي. خو د کورمې قبایلي سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
بالکل مطمئن ہو نشے ورتے ہیں لیول ہے نون والا اس پتہ نہ لگے گی اس پتہ شو سے کم دے فاٹا یا بجٹ دے کم 26 ارب روپے خیری نو پدی 26 ارب کے ہن مون سرا مشورہ شوی رے نو مون سرا کس قسم دا میٹنگ شوی رے نو دین نن مون خبری گو ان مون نو مون پتہ شتا.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس سمود مخ کې د قبایلی سیمو پاړه یو غونډه کې ویلی وو چې دوی ته د یادو سیمو د بیا رغونې لپاره د 80 ارب روپو ضرورت ده. نن د خیبر پښتونخوا په زیاتره برخو قبایلی سیمو کې ډومبای روجه ده. ولې په نور پاکستان کې بعد دغه هیواد د سرکاري روی تلال کمیټې د اعلان تر مخه د اتوار په ورځ ډومبای روجه وي. تیر شپه د پېښور په کیسه خانه کې په قاسم علي خان جماعت کې د پېښور د غیر سرکاري روی تلال کمیټې غونډه د مفتي شهاب الدین پوپلدی په مشرۍ کې وشوه. د غونډې نه پس ښاغلی پوپلدی مشال ریډیو ته وویل
علماء پخاور یو نمائندہ اجلاس شو رویت ہلال رمضان مبارک متعلق او پدے اجلاس کے پخاور خار و مضافات علماء کرام شرکت فرمائلو کثیر تعداد سرا شرعی شہادت بنیاد بانے دا فیصلہ اکڑشوا جس خالی پورز اوشتم تاریخ دمئی بانے چلے یکم رمضان مبارک بھی.
نن په امریکا، یورپ او د مندنی ختیځ ترڅنګ د افریقایي بری اعظم په یو شمیر هیوادونو کې هم د روجی ډومبای ورځ ده. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو مسلمانانو ته د روجی د میاشتې مبارکي ورکړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د روجې د میاشتې په احترام کې د رواني جګړه کې وقفه راولي. تېره ورځ ښاغلي غنی په خپل یو پیغام کې زیاته کړه
د ټول مسلح مخالفان وغوښتنه کوم چې د دې مقدس میاشت کې عزت دې وساتي او د افغانستان د خلکو د سولې او روغې جوړې او واسطه دې لبیک ووي، او یا لږ تر لږه د روژې مبارکې د احترام په خاطر دې له جنګ او قتل او قتال لاس واخلي.
د اسلامي تعلیماتو له مخه روژه د زغم، برداشت او سولې پیغام ورکوي. د وو سنتي هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره په نورو هڅو کولو ردا شوي، خپل مندي کاروباري شخړې راکمې کړي. خو د ماحول د آب هوا د بدلون په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره کومې لاوزنامې رسیدو کې ناکامه شوي دي. د ایټلی په سیسلی ښار کې د جی سیون هیوادونو د دغې غونډې نه پس په ګډه اعلامیه کې د انټرنیټ ورکولو ادارو او د ټولنیزو د پاڼو نه غوښتنه شوې ده چې په دغو پاڼو د سخت دریدو موادو پر ضد لا نور اقدامات وکړي. د دغو هیوادونو مشرانو دا ژمنه هم وکړه چې د شام غوندې جنگ ځپلو هیوادونو کې په جنگونو کې د برخه اخیستونکو بهرنیو جنگیالو پر ضد به اقدامات لا نور زیات کړي چې هغوی په نښه کړي او د قانون منګولو ته یې راکاږي. او وروستۍ خبر دا چې د امریکا د سینټ د خارجه چارو کمیټه یو داسې قانون جوړولو باندې کار پیل کړی چې هدف یې د روس لخوا د پروپیګنډې ځوابي بیانیه او د امریکا په شمول په هر ځای کې د مداخلت نه منع کول دي. د دغه بل ابتدایي مسوده تېره ورځ یادې کمیټه منظوره کړه. د راپورونو له مخه دا مهال د امریکا په پارلماني ایوانونو کې د روس لخوا په ټاکنو کې د لاسوهنې ذکر ډیر کیږي، او دا موجوده بل په دغو ایوانونو کې د ناستو غړیو د روس په حواله د عمومي فکر او سوچ غمازی کوي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مجید بابر وړاندې کړل. د پاکستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره د 28.5 ارب روپیو بجټ اعلان کړی چې پکې د فاټا لپاره څه کم 28 ارب روپی مختص کړي. له فاټا د پارلمان استاسي سوای
دو د 22.9 کړی چې دې کې د موی د فاټا نه بجټ نه 2 ارب روپی نورې کټ کړي. پی ایچ ڈی پی کې دې کې 26 ارب روپی خیدا اکچوال چې کم راځي دا 24 ارب روپی راځي.
د تیرو کلونو په څیر سږ کال هم د قاسم علي خان جماعت د اعلان لمخې د خبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې نن لومړی روژه ده. خو په نور پاکستان کې د رویت هلال کمیټې د اعلان لمخې روژه نسته. د پېښور خلک په ټول پاکستان کې په یو ورځ د روژې نیولو په اړه سوای
زمون په صوبه کې د یو داسې کمیټي وی چې اقزي کمیټي بغیر دا غینه چې سلور ونه صوبونه هغه ته اطلاع نه راغلي کم اس کم هغه پانه شي هغه دونه په مخام وختي پاسي. نو دا شهادتونه چې دلته کم راغلي یا د مسلمانان نه دي.
او په پای کې ونې خبرونه د نړۍ رنگونه وړاندې کوي چې پکې نن د هالیوډ فلم وار فور د پلانټ اف د اپس په اړه معلومات
ورکوي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. اوسم د خبرونی د پال رپورټ. د پاکستان د خزانه وزیر د جمعې په مازیګر په کمی اسمبلی کې د دې هیواد راتلونکي مالي کال لپاره د 28.5 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی. ساګدار د بجټ وړاندې کولو پر وخت د سرکاري ملازمینو په تنخواه او پینشن کې 10% زیاتوالی اعلان وکړ. د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د دفاع لپاره د تیر کال په پرتله 8.5% زیاتې پیسې ایښودل شوې دي. د مشال ریډیو خبریال محمد عبرانی نور حال راکوي.
د خزانه مرکزی وزیر په خپل وینا کې د بجټ ټول اړخونه بیان کړل چې تر مخه یې د بجټ د زیان تخمینه 4.5% لګول شوی او د ټولو اخراجاتو یا خرچو تخمینه 4.53 ارب روپۍ ټاکل شوی. نوموړي یو بیا د دې خبرې تکرار وکړو چې په تیرو 10 کالو کې په لومړي وار د پاکستان معاشي حجم د 3.25 ارب امریکایي ډالرونه زیات شوی دی.
دیوای
دا کال د پیداوار د زیاتوالي کچا 15.28% وا کوم چې د تیرو 10 کالو تر ټولو اوچتا کچا ده. سلور کال وړاندې د معاشي پرمختګ کچا شاوخوا 3.5% وه. روان کال دغه کچا د 3.5% د زیاتوالي هیله ده. همدې تناسب سره که جاج واخیستل شي نو دا تر څرګندېږي چې په لومړي وار د پاکستان معاشي حجم د 3.25 ارب امریکایي ډالرونه سیوا شوی دی.
پاکستان کی معیشت کا حجم 300 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے.
د اسغدار په وینا چې د ملک ټوله ګټه شاوخوا 5.3 ارب روپۍ ده چې پکې د هرې صوبې برخه 2.3 ارب روپۍ
ټاکل شوې. د زربیازب لپاره خصوصي برخه درمخه مرکزی وزیر د فوزی افسرانو او ځوانانو لپاره د 10% خصوصي الاونس اعلان هم وکړ. په دې بجټ کې کم نه کم تنخواه 15,000 روپۍ ټاکل شوې، کوم چې تیر کال 14,000 روپۍ وه او په 2023 کې یوازې 10,000 روپۍ وه. د سرکاري نوکرانو په تنخواه او پینشن کې هم 10% زیاتوالی وکړی شو. د خزانه مرکزی وزیر په ملک روان د بجلی د کمی په اړه دا وکړه چې را روان کال یعنی په 2023 کې بعد ملک نه د بجلی لوډ شیډنګ په مکمل توګه ختم شي او د توانایي د بیلابیلو منصوبو لپاره 4.1 روپۍ کې خودل شوي دي. د لړکی بټول منصوبو ته 2.5 روپۍ ورکول کیږي. د منصوبو په اړه مرکزی وزیر ویل چې داسو تبا 4.5 د ایل این جی منصوبو ته 10 د امیر باشا ډیم ته 21، نیلم جهلم ته 19، توربیلا 4 منصوبې ته 14.4 او جامشورو پلانټ ته 14.2 روپۍ ورکول کیږي. د لوړو زده کړو لپاره 10.6 د صحت د منصوبو لپاره 50 هسپتالونو لپاره 10 د پاکو اوبو لپاره 2.5 او اوږدمهاله پرمختګ د هدف ترلاسه کولو لپاره 1.5 روپۍ مختص کړل شوي دي. د بلوچستان گوادر سیمه کې د نوي ایئرپورټ د 200 کټونو د روغتون او د اوبو پاکولو پلانټ لګولو په شمول په مجموعي توګه 1.5 منصوبې شروع کولای شي. د سره سره د پاک چین اقتصادي راهداري د منصوبو لپاره 1.3 روپۍ کې خودل شوی دي. د خزانه مرکزی وزیر ویل چې د سویلي کوریا په مرسته به دوی یو انفارمیشن ټکنالوژي پارک جوړي او نو کمپنیو باندې به تر 3 کالو کوم ټیکس نه لګول کیږي. د لارو سړکونو جوړولو لپاره په کلیز بجټ کې 3.25 روپۍ کې خودل شوی. مرکزی حکومت داور په دفاعي بجټ کې شاو خواتنیم صدا زیاتوالی کړی او روان کال لپاره 9.25 روپۍ د دفاع لړکې کې خودل شوی، کوم چې تیر کال 8.75 روپۍ وې. د بجټ د وینا په خبرون کې مخالف ګوندونو ویلي چې مرکزی حکومت پر هیواد د قرضو بوج نور هم زیات کړی. د غونډې وروسته د پارلمان د ودانۍ نه بهر د پاکستان تحریک انصاف غړي اسد عمر ویل چې د مسلم لیگ نون حکومت دعوی کوي چې هیواد بل قرضو څخه خلاصي، خو دوی یوازې په 3 کال او 9 میاشتو کې دومره قرضې اخیستي کوم چې پیپلز ګوند په 15 کاله کې اخیستې وې او بهرنۍ قرضې په 2013 میلادي کال کې 1.8 ډالر وې، کوم چې تر مارچ 2019 میلادی کال 6.5 ډالر ته رسیدلې دي.
14,000 روپے کی قرضے تھے پاکستان کے اوپر.
دیوی په پاکستان 14,000 روپے قرضے وې، کوم چې په 15 میاشتو کې 2,000 روپو نه سیوا شوی. د پیپلز ګوند په حکومت کې په قرضو کې د 8,000 روپو اضافه شوی و. په دمیا سے حکومت یوازې په 3 کال او 9 میاشتو کې هم دغه بوج پر ولس واچو.
قرضوں کا بوجھ جو ہے وہ صرف 3 سال اور 9 ماہ کے اندر الحمدللہ
کسا. مرکزی حکومت په بجټ کې لوی دعوی کړي خو په قومي اسمبلی کې مخالف ګوندونو دا بجټ رد کو او د خزانه مرکزی وزیر د وینا نه وړاندې په قومي اسمبلی کې احتجاج هم وکړو. د مخالف ګوندونو دریدو چې د جمعې په ورځ د زمیندارانو پر احتجاج د پولیسو تشدد او گرفتاریانې د غندنې وړ ګام دی. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 6.9 روپۍ ښودل شوي دي. پارلمان کې د پاټا ځینو استازو دا ناکافي پیسې ګڼلې دي، خو د مسلم لیگ نون غړي شهابالدین خان بیا د پاټا پر بجټ اطمینان څرګندوي. په دې اړه له اسلام آباد د سراج صحیح رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وفاقي بجټ کال 2013 او 2013 وړاندې کړو چې پکې یې د قبایلي سیمو لپاره کلیز بجټ تر د 6.25 روپو پورې درسولو او د دې ترڅنګ د فاټا لپاره په ان اف سي یا قومي مالیاتي کمیشن په پیسو کې د برخې ورکولو اعلان هم وکړو. مشال ریډیو ته د قبایلي سیمو د پارلیمان استازو وویل چې قبایلي سیمې د ترهګرۍ ځپلې سیمې دي، باید چې حکومت خصوصي بجټ د خیبر ایجنسی نه د قومی اسمبلی غړي ناصر خان نه پریدی مشال ریډیو ته اووی
دا ویم چې پاکستان کې څومره د نیم بجټ هم پاټا ورکی نو دام زما په سوچ باندې کم دی، ځکه چې په پاټا کې کم تباہی شوی را کم ډسټرکشن شوی کم خلک په تکلیف شوی دي، دا کاروباري تباہ شوی نو دا بجټ هم کم دی، نو دا 20,000 روپیه خو هیڅ شی نه دی. زه خو دې باندې پریدم چې راځه په دې باندې به احتجاج کوو چې موږ لا په دې کې زیات پند مختصوص کړو.
د کرمی ایجنسی نه د قومی اسمبلی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویل وی بهاله د حکومت په دې اعلان باندې باور وکړي چې څه عملی اقدامات اوچت کړي.
بالکل مطمئن هو نشه ورته لیول چې نن ولا هیڅ پته نه لګيږي. سپورت شو چې کم دی فاټا د بجټ د کم 26,000 روپۍ خې دي، نو په دې 26,000 کې خو موږ سره مشوره شوې ده، نو موږ سره کوم قسم د میټینګ شوې ده، نو دې نه موږ خبري ګو او نو موږ ته پته شته.
مشال ریډیو چې د نیم قبایلی سیمو اف ار اس نه د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال نه د دې بجټ په حق څخه وو پختل نو د هغه ویناوه
کتا سو ګورې لاست ټایم چې کم دا امدغه حکومت جمو آزاد کشمیر ګلګت بلتستان ا دوی چې کم ډیولپمنټ بجټ و دا 25.75 ارب روپیه دې کال دوی اغویله پروپوز کړی دا 43 ارب روپیه دې کې اضافه دا 69% بل طرف لا فاټا چې ټول د جنگ نه دا تباہ و برباد دا پکې سم نشتا اغه ځکه کې 2022 نه 26.9 کړی چې دې کې د موې د فاټا نه بجټ نه 2 ارب روپیه نورې کټ کړی دی اغه چې کم دې دوی ذمہ و اغه کټ کړی دی په پی ایس ڈی پی کې دې کې 26 ارب روپیه خریدا ایکچوال چې کم راځي دا 24 ارب روپیه راځي
د مشال ریډیو سره په خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړي شابودین خان په دې بجټ تسلخ کار کړه او وی ویل
3% تیرے اغه 100 پیسو کې اضافه شوی رقم چې عام روټین بجټ کې د پاټا د پاره 20 ارب روپیه وینا 26 سی وشوي 26 ارب ته تیرے داسې تقریبا زمنګ ټولې پیسې چې راغونډې شوې 26 ارب روپیه جوړي نو په دې کې زمنګ د اصلاحاتو چې کم زمنګ غو خدشات چې دا 3% به موږ ته ملاو شي نو هغه کې ښکارې لیکلي دي چې اغه بجټ تقریبا کې دا ویلې شو چې د پاټا او د ګلګت بلتستان 3+3 د دوړو 3% 3% دا په دغه زمنګ پوره تسری دا باور دی
د دې تر څنګ په دې وفاقي بجټ کې ویلې شو چې د قبایلی سیمو گلگت بلتستان او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې د 15.6 ارب روپو خصوصي منصوبه اعلان کی او هم په دې سیمو کې به په انفارمیشن ټیکنالوژي کې ټیکس نه اغستل کیږي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
سروي
پدرینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 500 بجو
په پېښور کې د قاسم علي خان جمعه تور اعلان وروسته نن د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې لومړی روژه ده خو د پاکستان رؤیت هلال کمیټې اعلان کړی چې میاشتې نه درېدلې نو په سرکاري توګه به لومړی روژه د یکشنبه یا اتوار په ورځ وي بېګاه د قاسم علي خان جمعه په چا شابودین په پزی وویل چې د 14 کسانو د میاشتې لیدو تر شهادتونو اخیستو وروسته د خالي یکشنبه په ورځ یعنې نن د لومړی روژې اعلان کوي تفصیل به د غلام غوث په ریپورت کې واورو
د کیسخانه په قاسم علي خان جمعات کې مفتي شابودین پوپلزی د دیار لسو هغه کسانو بیانونه ثبت کړل کوموشي تیر ماخام د روژې میاشت لیدلې و مفتي شابودین پوپلزی بیا نن څخه د روژې د میاشت پیلېدلو اعلان وکړو
په تاریخ 27 مئی 2017 کو یکم رمضان مبارک 1438 هجری هوګي
په دغه محل نوموړی لمشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو اترو کې وویل
علماء پېښور یو نمائنده اجلاس شو رؤیت هلال رمضان مبارک متعلق او په دې اجلاس کې پېښور خار او د مضافات علماء کرامو شرکت فرمایلو کثیر تعداد سره شرعي شهادت بنیاد باندې دا فیصله وکړی شو چې د خالی پورز وشتم تاریخ د مری باندې چې یکم رمضان مبارک وي
مفتی شهابالدین پوپلزی زیاته کړه چې په پښتونخوا کې د رؤیت هلال کمیټې ذمہوار کسان هم د هغه سره په قاسم علي خان مسجد کې ناسو او هغوی مرکزی رؤیت هلال کمیټې ته د دغه کسانو د میاشت د لیدلو خبر ورکړی وو خو مرکز د وړاندې کلونو پرنګ د پښتونخوا سره تعلق لرونکي د میاشت د لیدنې شاهدان ونه منل
چې دا خبره مخکې نه تېوا چې موږ سره چې کوم کسان به گواهان راځي موږ به د هغوی اطلاع چې دی هغه به صوبایي زونل کمیټې له ورکو داغه دو معزز مهمانه دلتا ممبران موږ سره شرکت وکړه ڈاکٹر مفتی حبیب الرحمان صاحب او مولانا ابو بکر قادری صاحب دی هم گواہی د گواهان نواخستا دی الحمدللہ مطمئن بیا دوی د مرکزی کمیٹی ممبر او زمون د صوبے سینئر ممبر ڈاکٹر حافظ عبدالغفور تا اگا ټول گواہی چدا اگا اطلاعگان او گواہیان چدی اگا منتقل کړي او بیا مرکز سره رابطہ وکړه او خبر اماغا چې وی نه منلا
قاسم علی خان جماعت ته راغلی د دیارلسو کسانو لخوا د میاشتي د لیدلو ترڅنګ د پښتونخوا د نورو برخو نه هم تیر ماخام د روجې د میاشتي د لیدنی راپورونه راغلی دي. خو د مرکزی رویت هلال کمیټۍ مشر مفتی منیب الرحمن بیا تیر ماسخوتن اعلان وکړو چې د هیواد په یو برخه کې هم د روجې میاش په نظر نه دراغلی او پاکستان کې به د اتوار د ورځې نه لومړی روجه وي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې زیاتره وخت داسې لیدل شوي په ټول هیواد کې روژه او اختر په یو ورځ نه وي. د قاسم علي خان جماعت او د پاکستان سرکاري رویت هلال کمیټې ترمنځ نشته هر کال د میاشتې پر لیدو او نه لیدو اختلاف وي. رویت هلال کمیټې د پېښور قاسم علي خان جماعت شهادتونه نه مني او قاسم علي خان جماعت بیا د رویت هلال کمیټې اعلان نه مني. سږ کال هم دغسې وسو. نن د قاسم علي خان جماعت د اعلان پر اساس د خیبر پښتونخوا په ډېرو سیمو کې د روژې لومړۍ ورځ ده او په نور پاکستان کې د رویت هلال کمیټې تر بګني اعلان وروسته روژه نسته. هغه کسان چې د قاسم علي خان جماعت پر شهادتونو باور لري هغه په دې اړه څه وایي؟ غلام غوث ورسره خبرې کړې دي.
زمانوم هدایت الله بنگش ته ټول علما دل دکې ناشتی دا ام خالق نو کنه دا مون پخپل او کتلو نو لکه پکار دې صدې سره مون مرکزی حکومت هم تاون کړي وینو دا بډی راخه خبره وا دا ټول پاکستان و یو زې روجو یو یو زې با اختر و.
زمانوم رحیم خان دې هسپتال روډ نه راغلی ما معلومات لپاره خود ته مشرانو اعلان وکړو اوس روجا دا پکار دې ټول پاکستانیان مو یو زې روجو کړو.
زمانوم جی فواد احمد جی دا هر کال دا لنجای 18 20 شاتونه راغلی دي هر ځی ځینه راغلی چې شاده کې اعلان شو مردان کې اعلان شو ورڅ کې اعلان شو.
الله دې موږ اتفاق نصیب کړي. اورې چې غونډه کاته کړه وړه دا پنجاب کې روړه بوزو یو دلته وروځي یې پیش دا خبره نه ده.
فیض محمد زمانوم دی چې کم از کم زمونږ په صوبه کې دی یو داسې کمیټي وی چې هغه کمیټي مرکزی کمیټي بغیر داغې نه چې سلور ونه صوبونه هغه ته اطلاع نه راغلي کم از کم هغه پانه شي هغه دونه په ماقام وختي پاسي نو دا شهادتونه چې دلته کم راغلي آیا دا مسلمانان نه دي؟
جی غفران الله خیبری مینوم دی جی او خیبر ایجنسی سره مې تعلق دی. خو لیکن ډېره د افسوس خبره ده چې په دې سلسله باندې حکومت زمونږ یو لوی غفلت کوي. مطلب دا چې هغوی قبل از وخت اعلان وکړي او دا چې کم دی مناسبه نه ده. دلته دا ګواهان نقل د مختلفو علاقاتونه او د مفتی صاحب محترم د وینا مطابق 13 ګواهان دلته او دیارلس دولس ګواهان د شبقدر د چار صدې طرف ته تقریبا چې موږ کوم اعلان ملو شوې ده سلو نه زیاتو ګواهانو اعلان موږ ته ملو شوې ده چې دومره سلو یعنی سلو ګواهانو په باوجود بیا اعلان نه کول دا چې کوم دی د افسوس خبره ده. او داسې امتیازي سلوک یعنی همداسې دوی چې کوم دی مرکزی کمیټې چې کوم د دوی سلسله ده د دې کې باقاعده ده بدل کړی شي او د دې داسې علما کرام یا داسې کسان د مشران جوړ کړی شي چې هغه باقاعده د قوم صحیح طریقې باندې نمائندګي وکړي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان ځینو مشرانو د قومي اسمبلی پرغړی محمد نذیر تور لګولی چې د سیمې لپاره کار نه دی کړی. پرون په بنو کې د خبرې غونډې پر مهال مشرانو غوښتنه وکړه چې محمد نذیر دی د شمالي وزیرستان پر ټولو سیمو فنډونه او کارونه د برابرۍ پر اساس وویشي. و د قومي اسمبلی غړی وایي د خپلې سیمې لپاره کارونه کړی دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانزای مشرانو تیر ورځبنو پریس کلب کې خبری غونډه پر مهال غوښتنه وکړه چې را روان سالانه ترکیاتی فن یعنی ای ڈی پی د وزیرستان په متاثره او اغه سیمو خرج شي چې د کالونو محرومه دي. مشرانو خبری غونډه کې د شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محمد نذیر باندې هم تور ولګاو چې سالور کالونو کې د سیمې لپاره هیڅ ترکیاتی سکیم نه دی راوړی. د سیمې مشر پیرکل زمان وویل د شمالی وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی دی د وزیرستان ټولو سیمو حال واخلي او د سالانه فنډز نه پرته د اضافي کارونه وکړي.
چې کله نه ای ډی پیز جوړ شوي دغه ایم این ای صاحب د وزیرستان د خلکې بیخي خیر خبر نه ده وخسته. دغه خلک په تنبیونو شي پروته وي د خدای په اسره پروته وي. کچېرې د وزیرستان همدردي د سره وي بیا د دای داسې وکړو چې دای خو چې کوم د کنه پارلماني سیکټري د ایجوکیشن په ایس وخت شي میرانشاه درې سره کالجینه باندې اسلام آباد نه د سروړي ایکسټرا پنډ دروړي دای خو په نون شه دا آسا چې کوم د کنه د حکومت حمایتي پرټی شه دا ای ډی پی خو د وزیرستان خپل حق دا په دا جو خو میر د اقسام نه بیل په میرټ ته وشي چې چا حقوق وي.
ملک بهادر خان وای وزیرستان کې د عملیاتو پس د ترقۍ کارونو ډیر ضرورت دی
د میرالی ډیویژن یا د رزماک یا د میرانشاه چې کیمه لیار ګدرینه دی یا سړک دی یا سپتالینه دی هر چا څه شي دی قائم نه دی د مشپل وزیرستانه سړای دی دادا مې ربني وکړو چې د کیم سرسی دادا پر امن طریقې سره هر کوم ته خپل خپل حق ورسوي.
په دې اړه مو د شمالي وزیرستان ناکامی اسمبلی غړی محمد نذیر سره هم تماس ونیو. دوی وویل چې د خلکو ګیلې په خپل ځای خود سلورو کالونو احتساب باور کړی او کم ترکیاتی کارونه یې چکړی په میرټ یې کړی.
خلکو دې سي دې دا جامه شي سکیم دې دی خوشي دې څار سال احتساب دمونه دا په څار ګټ کې نن نن دې وخري کنه گورنر مډ سکول رو غي 2013 کې دا نذیر مډ سکول و دا دې میر علاقہ تعلیم په لول باندې پوتره دو 1000 مډ سکول چې باندې میسته تصویر کا اپ نرم شاه کې راي مرزا علی پبل سکول او اټا میسته تصویر کا آپ میرے لیے کہہ رہا ہے زگائی کے الزامات نہ علاوہ کا کارکردگی پکور دو کا دے بنو نہ پہلا یہی چیز بنو نہ میرا ایڈیشن یو دا غاٹ لے رہا ہوں کی چمی کا ڈبل لے رہا روجی رازما پیڑا پدی بندے دا انسا تقریبا 80% چار دے سیرو دا ہے اپروچی انرجی زون آغا میرا پڑے خورے بندے روڑا دی وزیر دا وڑے رودا چی دی مونہ دا احتساب بخدی یاد پر مرنی پر میرے صاحب بانی جمع چی زاد تصور کول احتساب تصور گنتی کے ویکا
خبری غونډه کې مشرانو د قومي اسمبلی غړي نه خصوصي غوښتنه وکړه چې د سیمې لپاره دولت نه مختص سالانه ترکیاتی فنډز نه علاوه دي د سیمې ترقۍ لپاره خصوصي فنډز غوښتنه وکړي او د سالانه ترکیاتی فنډز استعمال دې هم په انصاف سره وشي چې د وزیرستان ټولو سیمو ته خپل خپل حق ورسي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا
اوسم د یو داسې ځوان په اړه رپورټ لرو چې د ماین په چاودنه کې زخم شوی دی. ډاکټرانو له زبی الله څخه شاه پرې کړی ده. ځای خلک وایي په قبلي سیمې کې اوسم ماینونه شخ پراته دي او حکومت لپاره پکار ده د ماین پاکي یو پروګرام پیل کړي. زبی الله، په جنوبي وزیرستان کې د ماین په چاودنه کې زخم شوی، سلام مسعود په دې اړه رپورټ راکړي.
د سویلی وزیرستان کا نگرم اوسیدونکی 28 کلن زبی الله ته ماین ورچاودیدل ہے. د وڼا په ایجنسی هیډ کوارټر هسپتال چې ډاکټرانو شاور پرې کړی او دا وخت د نور علاج د پاره د ډیر اسمیل خان په ستر هسپتال کې په کاټ پروت موجود دی. د ماین چاودیدلو د دې پېښې حال پر راغلی زبی الله په دا رنګ بیانوي.
سامنے 55 بریگیڈ دا یو ولو واتے پٹھے مرنا ولا گا ولے یا گانا بیا ونا تا یو ولو ونا شے باز اپریشن وو کب شہر نا پر کڑلا انا واجی بیا سرکاری ایم پولیس رو کو اسماعیل خان ہسپتال در ور دا وے ما وے ار سو فری ملا وی علاج میں ٹول مفت ہے.
پر ارجلی تا دے سرکار دے طرف اس مالیم را تڑ ور اس دلائی دای او کنا زبی اولاد زیاتوی
پارند وا کا سن رو گلی پلٹی گلے نا شل زرا روپے اندا دی رو کڑائی فوجن نور چن دی رو کڑے خدا پٹھے ماٹے یوسف کے
دے پر ارجلی سرا را غلائی محمد عمر ویائی چھ پسی مکشی دے منونو دے چود دلو خاطرے او سال یا موجودی دی سرکار دا دے دغو خاطرو دے مخنیوی بندوبست وکی.
میجا سروے دے پورا تللی وی پورتا کورے سروے چھ کی مادو کانا میج وا پاس رو تللی زمکش و دائرو پسی و کانا پدخش بام چودل آوشوا بیا مو خال کے تواتا وی راغ وکا کانا بیا مدائی چھ کی مادو پکار شر وخاست لی ویس چھ کی مادو ڈی ایچ کیو تر بادل کڑای دیرے اسپتال دا بم چودنا چکلا واتا وشولا پارٹیم شہر سڑائی پکیم جوی وی لوڑو خپل جوی نہ قدم نہ چگو وہ ڈرے دا چکے دای شی چھ داتا یشوی دا خاطر کو خود شتا دا کنا چکیم جوی شی توری نہ لگے دلی واتا خود چوک سینا خو یغنا عام بہار تا چکیما دو ویس ہا خال ڈاری جی ہا خطر ہا شتا دا ویلے چھ دا وارے ما غا سرا وڑی دی دا من سینا ای لے دل
دے ڈیر اسماعیل خان پاس ہسپتال چھ دے زبی اللہ علاج سرنگ روان دای دے دغی ہسپتال یو مشر ڈاکٹر فرید اللہ مسعود ویائی
داتا دتا فری علاج فری میڈیسن ار شاید اتا پلایا دی مصنیف شاہ چ کی مدو ایم ایس اسپتال سے انتظام میں نستا دای مفتی محمود ہسپتال شیخ پلیو سنٹر جوړ دای مزورو نه پورا نو میجا اتا د علاج نو نور چر بیا دای پک شکاوی
داد یادوی چ د منونو د پاکی د دو باوجود تر اوسه پر د مسعود کبالیانو پسیما کشه دیش کبالیون چ پک شزیات شمر د وړو ورکی جنکو دای پر ارجلی او زنه پک شمڑ شوی ہاں دی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د نیمه نړۍ غږ.
هم زمانه کالی واغسته، هم زمانه سامان واورم، هم را نه زما کټ دوی بوتلو د اتو میاشت.
چې په ما تېر شو نو ما ورته د زما فرېنډ میندې چې کومې دي کنه په کار ده چې دا رڼا ته راوځي، دا په شپه کې پاتې شو.
په اونیزه خپرونه د نیمې نړۍ غږ کې د پښتنو مېرمنو لپاره د کارکوونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه یې د اغېز په اړه معلومات درکوو.
موږ سوچ ورته یو فکر ورکوو چې کومې د تفصیلې لپاره چې کومې پرمختګ لپاره ضروري هغه ګوله خزان سره شان چې
څومره
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجه اوریدل شي.
او سم 12 بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
په خوست ښار کې د فوټبال لوبغالي ته سیرمن سهار ته نیمه بجې موټر بم چاودنه شوې چې لامل یې سور لستنه وجل شوې او اته نور ټپیان دي. تر اوسه پورې د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د روژې د میاشتې په احترام کې د روانه جګړه کې وقفه راولي. د اسلامي تعلیماتو له مخه روژه د زغم، برداشت او سولې پیغام ورکوي. تیر مازدیګر د پاکستان د خزانې مرکزي وزیر اسحاق ډار 8.5 کربا او 50 ارب روپو کلنی بجټ قومي اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړ. په وفاقي بجټ کې موجوده حکومت د قبایلي سیمو د پرمختګ او بیا رغونې لپاره 6.9 ارب روپې مختص کړي دي. نن د خیبر پختونخوا په زیاتره برخو قبایلي سیمو کې ډومبای روجه ده، ولی په نور پاکستان کې باید دغه هیواد د سرکاري روی احتلال کمیټې د اعلان تر مخه د اتوار په ورځ ډومبای روجه وي. نن په امریکا، یورپ او د مندني ختیځ ترڅنګ د افریقایي بري اعظم په یو شمېر هیوادونو کې هم د روزي ډومبای ورځ ده. د وو سنتي هیوادونو مشرانو ویلي دي چې دوی د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره په نورو هڅو کولو راضي شوي. خپلمندي کاروباري شخړې راکمې کړي، خو د آب و هوا د بدلون په اړه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کومې لاسوهنې رسېدو کې ناکامه شوي دي. د امریکا د سنټ د خارجه چارو کمیټه یو داسې قانون جوړولو باندې کار پیل کړی چې هدف یې د روس لخوا د پروپیګنډې ثوابي بیانې او د امریکا په شمول په هر ځای کې د مداخلت نه منع کول دي.
اوسم د پاکستان مطبوعاتو ته احمد الله کتر کوي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د مالی کال 2018 قومي بجټ پیش کړی شو او د بجټ نه یو ورځ وړاندې د خزانې وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار خبري غونډې ته وویل چې په معاشي ترقۍ کې اضافه شوې ده او د ملکی معیشت حجم 300 ارب ډالرونه اوړېدلی دی. دې سره سره د زرعي مبادلې ذخایر هم زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د بجټ پیش کولو نه وړاندې د وفاق او صوبو ترمنځ د وسایلو د تقسیم فارموله هم وټاکلې شوه چې پکې د صوبو برخه زیاته کړې شوې ده او د دې ټولې معاشي منظرنامې لړکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په صوبه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافه هدایت کړي دي. د سره سره د تعلیم او صحت په بجټ کې 1.5 ارب روپو اضافه تجویز هم ورکړي دي. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت له بجټ کې فنډز بیالولو سره سره د خپل عملی ګامونو نتیجه یقیني جوړولو لپاره د منصوبه بندۍ کولو ضرورت دي. د سره سره د بجلی منافع او بقایا جاتو وصولې لپاره د هم کړنلار جوړ کړي او د خه حکومت کولو تقاضا هم دا ده چې بجټ د صرف ترشمیرو حدا نه محدود وی بلکې منصوبه پر وخت مکملولو او د دې ګټې دی ولست ورسولې شي. مشرق ورسپان په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر د نیجی او سرکاري سکولونو نصاب د یو شان جوړولو اعلان ورستو د طبقاتي نظام تعلیم د خاتمه امید پیدا شوه، خو په کار دا چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په اتفاق سره داسې قانون سازي وکړي چې په ټول ملک کې یو نصاب منزور کړي شي. ورسپان لیکي چې دا مقصد ترلاسه کولو لپاره په قامي کج د نصاب د تیاری ضرورت دی، خو افسوس چې حکومتونه قامی کچ سوچ لرلو او په دې د عمل درآمد زحمت نه کوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې نیجی او سرکاري تعلیمی ادارو کې یو شان نصاب رایج کولو لپاره ضروری ده چې د سرکاري سکولونو معیار ښه کړی شي او دې لړکې د داسې استادان وټاکلی شي چې جدید نصاب شاګردانو ته وښایي. ورسپانه 29 نیوز په خپلې ادارې کې لیکي چې ټول ملک کې د سختې ګرمۍ باوجود په ګڼټو ګڼټو لوډ شیډنګ روان دی چې له وجې د اولس مشکلات یو په دوه شوي دي. ورسپانه لیکي چې موجوده حکمران ګوند
مسلم لیگ نون د 2013 ټول ټاکنو نه وړاندې اولس سره وعده کړی و چې ملک نه بعد لوډ شیډنګ خاتمه کوي، خو څلور کاله حکومت کولو باوجود تر اوسه یې خپله وعده پوره نه کړه او لکه د تیرو وختونو په شان اوس هم په ګنټو ګنټو لوډ شیډنګ کیږي. ورځپاڼه لیکي که موجوده حکومت په لوډ شیډنګ قابو ونه موندلو نو 2013 ټول ټاکنو کې مشکل سره مخ کېدای شي. نو حکومت له پکار دی چې صرف نارو پر ځای دې عملی ګامونه پورته کړي چې اولس د سکون سا واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کوارتس مجلې د کشمیر په اړه په یو رپورټ کې لیکلي دي ډېر داسې کوتونه شته چې د هغو ګټې په کشمیر کې بېقرارۍ ته په وده ورکولو کې دي او تر کومه پورې چې دغه حقیقت نه وي منل سوی وینه به بهی شي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي دي چې د ریاست جوړونې او پخلاینې بغیر د افغانستان امنیتي ستونزې نسی هواریدلای. شاهین بنری د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
کوارتز مجله لیکي یو ځل بیا په کشمیر کې اور بلیږي او د نور کله په شان د خلکو غوسه هغه امنیتي ځواکونو ته متوجه ده چې د ریاستونو د ناکامه پالیسیو ښکار دي. د پاکستان لپاره کشمیر یو داسې معامله ده چې د خلکو توجه یې ورباندې د هیواد د خرابې اقتصادي وضع، د حکومت او پوځ ترمنځ د اختلافاتو او د جعلي جمهوریت نه بلخوا اړولې ده. د هند او پاکستان سیاسي مشرانو وخت په وخت په خپلو هیوادونو کې د سیکولر جمهوري نظام د پیاوړي کولو ژمنې کړې دي. هند د یو جمهوري عمل په وسیله په سلګونو واړه واړه ولایتونه په هند کې رایه وزې کړل، خو ولې پاکستان لا تر اوسه د فرقواریت او د صوبو او بلابلو ژبو د ویونکو ترمنځ د اختلاف ښکار شوی دی. مجلې لیکلي دي ډېر داسې قوتونه شته چې د هغوی ګټه په کشمیر کې بېقرارۍ ته په وده ورکولو کې ده او تر کومه پورې چې دغه حقیقت نوی منل شوی وینه به بهیږي. بلخوا فارن افیرز مجلې افغانستان کې د امنیت په موضوع په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې لوړ پوړو امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته سپارښتنه کړې ده چې افغانستان ته 300,000 اضافي ځواکونه ورولېږي، خو یوازې د ځواکونو په شمیره کې د ډیروالي سره د امریکا ستراتیژي نشي بریالی کېدی. د مجلې په وینا د ځواکونو لیږلو نه وړاندې باید په څلورو میدانونو کې کار وشي. وړومبی د ریاست جوړونه، دویم صلح او پخلاینه، دریم د وسلوالو مخنیوي او څلورم د ځواکونو ځای په ځای کول. تیر وخت کې د جارج ډبلیو بوش او اوباما انتظامیه د څلورو اړخونو ته پوره پام نه دی کړی. باید د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د ټولو خبرو ته غور وکړي او داسې مرامونه ځان ته کیږدي چې رسیده ورته کېدلې شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ژمنه کړې چې د هیواد فوجان باید د سخت دریځو وسلوالو د روزنې مرکزونه چې په هر ځای کې وي په نښه کړي. السیسی دا خبره تیره شپه وروسته له هغې وکړه چې وسلوالو کسانو په مصر کې پر یوه ډله عیسایانو حمله وکړه. په هغه حمله کې 23 کسان وژل شوي وو. د مصر ولسمشر له خپل امریکایي سیال څخه غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د مشرتابه نقش ولوبوي. سالم صالح په دې اړه نور حال راکوي.
د مصر د قاهرې د یو روغتون مخې ته ګڼ کسان راټول شوي. دوی د پرونی پېښې مړي او ټپیان دغه روغتون ته وړي دي. وسلوالو کسانو د مصر په مینیا ولایت کې د قبطي عیسویانو مینی بس موټر ودراوه او پر دوی وسلواله حمله وکړه. په دې پېښې کې لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. تر پېښې وروسته د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په یوه ټلویزیوني وینا کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتنه وکړه چې د ترورزم پر ضد جګړه کې د رهبری نقش ولوبوي.
انا بوجه ندائي
په مستقیم ډول د ولسمشر ټرمپ څخه خپل غوښتنه مطرح کوم. پر تاسو اعتماد لرم، ستاسو پر ژمنو او وړتیا ډاډ لرم. د نړیوال ترورزم پر ضد جګړه خپل اصلي ماموریت کړی. د مصر ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې پوځیان به یې د هغو سختریزو وسلوالو چې پر مصر حمله کوي د روزنې مرکزونه که په مصر کې دننه وي یا بهر په نښه کوي. مصر به پر تروریستی کمپونو چې په هر ځای کې وي په حمله کې هیڅ کله پښنی ولای نسی. موږ په څرګند اقدام کوو ځکه غواړو خلک مو خوندي کړو او غواړو د مصر د ملت امن خوندي وساتو. عبدالفتاح السیسی وویل د مصر پوځ پر دغسې یوه مرکز په وروستیو کې حمله کړې ده. ولسمشر سیسی د دې حملې او دقیق ځای په اړه څه ونه ویل، خو له مصر څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دغه هیواد پوځیانو په ګاونډي هیواد لیبیا کې د سختریزو مرکزونه ویشتلي دي. د مصر دولتي تلویزیون پرون جمعه راپور ورکړی چې په دغو بمباریو کې د لیبیا د ختیځ په درنه ښار کې د سختریزو وسلوالو د روزنې شپږ کمپونه ویشتل سوي دي. دلته د قربانیانو ویرجن خپل خپلوان د پرونی حمله مړی په منیا ولایت کې خاورو ته سپاري. د منیا والی اوسام البدایبی وایي وسلوالو کسانو پرون پر هغو عیسویانو چې د قاهرې د جنوب په 200 کیلومتری کې خپل عبادت ځای ته روان و حمله وکړه. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال کسان په دریو پیک اپ موټرو کې سپاره و چې تر حمله وروسته له سیمې تښتېدلی دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په تیرو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلیا داعش پر قبطي عیسویانو ورته حملې کړې دي. داعش ډلې خبرداری ورکړی و چې پر دغو عیسویانو به نورې حملې هم کوي. قبطي عیسویان د مصر د 2 میلیونه نفوس 10% برخه جوړوي. تېره میلادي میاشت د سکندریه او تنتا ښارونو پر دوو کلیساګانو په ځانوژونکو حملو کې 46 کسان وژل سوي وه.
دا مشال ریډیو دا
د نیټو سرمنشیوای افغانستان ته د نورو پوځیانو پر لیږلو به راتلونکي میلادي میاشت پریکړه وسی. یانس سټونټلبرګ دا خبره پرون له مشال ریډیو افغان څنګه سره په ځنګړې مرکه کې کړې. افغانستان د نورو تازه دمو پوځیانو پر لیږلو په داسې حال کې بحثونه کوي چې په افغانستان کې د هوا له تبدیدو سره د وسلوالو حملې زیاتې شوي دي. نورحال سالی محمد سالی اور
د ناټو سرمنشی یانس سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې ویل افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو راتلونکي میلادي میاشت پریکړه کیږي. د ناټو سرمنشی مونږ ویل چې افغانستان ته دقیقا د څو پوځیانو پر لیږلو غور روان دی.
We are now in the what we call forced generation process and there will
اوس مهال د ځواکونو د زیاتولو په پروسه کې یو. په جون میاشت کې مخکې تر دې چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه وسی د ځواکونو د زیاتولو په باب یو کانفرنس جوړیږي. دا څرګنده ده د ناټو متحدان په افغانستان کې زموږ ماموریت ته دوام ورکړي. موږ د خپل پوځي قمندانانو هغه غوښتنه هم ارزو چې د 2000 پوځیانو د زیاتولو په باب ده. په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې، خو دا ښکاره ده د پریکړې دا پروسه به ادامه لري. پر راتلونکو اونیو کې به د پوځیانو د دقیق شمیر په اړه پریکړه وسی. افغان حکومت د ناټو د دې پریکړې هرکلی کړی دی. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز تیر شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې ناټو په افغانستان کې له 3000 تر 5000 پورې د نورو پوځیانو پر لیږلو غور کوي. افغان حکومت که څه هم د بهرنیو قواوو د شمیر له زیاتېدو سره موافق دی، خو ټینګار یې د افغان ځواکونو پر غښتلتیا دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل کابل غوښتنه لري چې د ناټو دغه تازه دمه پوځیان په جګړه کې ونډه ونه لري.
زموږ ټینګار پر دې باندې دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې چې له تروریزم سره د مبارزې ډېر څه وړتیا لري، هغه دې تجهیز دي، د هغوی روزنه دي وسي او هغوی ته د مشورې ورکړل شي. ولې موږ په اصرت باندې نه غواړو چې د ناټو عسکر دې جګړې ته داخل شي.
د اروپایي هیوادونو ترڅنګ د امریکا د حکومت لخوا هم افغانستان ته د 2000 اضافي پوځیانو پر لیږلو بحث روان دی. د امریکا حکومتي چارواکو ویلي چې ولسمشر ترامپ په خپل بهرني سفر کې په دې اړه د امریکا د متحدانو نظر واخلي. شغلی ترامپ په خپل اول بهرني رسمي سفر کې سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او ایټالیا ته لاړ. په همدې حال کې د بریتانیا یوې حکومتي سرچینې د نوم نشولو په شرط تیره اونۍ وویل چې هیواد یې افغانستان ته د غیر محارب ځواکونو استولو ته تیار دی. خو تر دې مخکې جرمني اعلان کړی و چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو لپاره ټینګه اراده نه لري. د محل په افغانستان کې 10000 نړیوال پوځیان دی ردی چې له دې جملې 8400 امریکایان دي. دوی د افغان قواو پروزنه، تجهیز او سلام مشوره کې برخه لري.
د مشال پنوم
په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو
السلام علیکم.
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
اوسم د دې خبرونې خبری برخه پای ته رسیدلې ده. لښمن سره سم د مشال رادیو اونیز پروګرام د نړۍ رنگونه درته لرو. په دې کې تاسو ته ساينس، ټکنالوژي او فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلی سي. خبرونه تاسو مخکې اوریدلې ده، یو ځل بیا یې دراوړو.
د مشال اړوند 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په تیر پروگرام کې مو اوریدلی وو چې د شخصي خلای کمپنۍ سپیس ایکس مالک ایلن مسک د امریکا په ګرمیش د ښارونو کې د ځمکې لاندې سرنګونو جوړولو اعلان کړی وو. نوموړي په دې اونۍ کې په ټولنیزه ویب پاڼه ټویټر ویلي دي چې بورینګ کمپنۍ د کنسکلو مشین ګو ډاټ کار لپاره تیار دی. لپاره ځای او مشین دواړو کار هم شروع کړی دی. د نوموړي په خبره په لومړي پړاو کې به د لاس اینجلس نړیوال هوایي ډګر نه کلوویر ښار، سانتا مونیکا، ویسټ ووډ او شرمین اوکس ترمنځ سورنګ کنستل کیږي. ایلن مسک ژمنه کړې چې ټول لاس اینجلس ښار کې به د سورنګ جوړولو کار په توندۍ سره سرته ورسوي. نوموړي یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې ګو ډاټ مشین ښودل شوی دی. ځینې ناقدین دا پروژه غیر حقیقي بولي او وایي چې دې سره به په ښار کې ګډوډي رامنځته شي. د دې نه وړاندې مسک له خلکو غوښتي وو چې کمپنی لپاره نوم هم تجویز کړي. په دې لړ کې لومړی بورینګ مشین ته ګو ډاټ نوم ورکړل شوی دی. په هند کې یو ځوان د نړۍ تر ټولو سپک سیټلایټ جوړ کړی دی. دغه سیټلایټ به د امریکا خلایي تحقیق اداره ناسا د جون په میاشت کې مدار ته وړي. د هند ځوان رفت شاروخ د 40 ګرام سیټلایټ مقابلې لپاره منتخب شوی دی او دغه سیالي د ناسا تر سوري لاندې شوې وي. 43 کلن رفت وایي چې د دې د لارې 3D پرنټډ کاربن د کارکردګۍ مظاهره کول غواړي. رفت مقامي رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ده ایجاد د مدار ځلي برخه کې د الوت 4 غنټو لپاره دی. په دې وخت کې به دغه سپک سیټلایټ تر ټولو کم قوت ثقل ماحول کې شاوخوا 12 منټو پورې کار وکړي. دی وایي په دې کې د نوي قسم کمپیوټر لګولی دی او د دې ترڅنګ 8 دیسی قسم سینسرس هم پکې موجود دي چې رفتار، گردش او د ځمکې قوت ثقل به معلوموي. دا سیټلایټ د هند پخوانی ولسمشر او ساینس پوه APG ابوکلام په نوم دی او دې ته کلام سیټ نوم ورکړی دی. د رفت تعلق د هند جنوبي ریاست تامل ناډو سره دی او په چینای کې جوړ سپیس کیټس انډیا کې د مشر ساینسدان په توګه کار کوي. دغه اداره په هند کې ماشومانو او ځوانانو کې د ساینس تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په نړۍ کې تر ټولو دنګه ودانۍ په دوبۍ کې ده. د دوبۍ برج خلیفہ سره دا ریکارډ دی او دا به تر 2019 کال پورې وي، ځکه چې سعودي عرب د نړۍ تر ټولو دنګه ودانۍ جوړولو باندې کار کوي. که څه هم د نړۍ دنګې ودانۍ اعزاز د سعودي عرب جده ټاور ته په 2013 کال کې ورکول پکار وو، خو دغه منصوبه د ځنډ ښکار شوې وه. سعودي عرب دغه منصوبه په 2019 کال کې شروع کړې وه چې مکمل کېدو په صورت کې به دا 3300 فوټه دنګه ودانۍ جوړه شوې وي. دا وخت برج خلیفہ 2500 فوټه دنګ ده. د سعودي یو شاهزاده بن طلال AFP خبري ایجنسی ته ویلي دي چې دا منصوبه یو واری بیا د ځنډ ښکار شوې ده او دا به په 2019 کال کې پرانستل کیږي. په دې 170 چته ودانۍ کې به یو هوټل، اپارټمنټ، دفترونه او نور ځایونه وي. په دې ودانۍ به شاوخوا 1.2 ارب ډالر لګښت راځي، خو اوس د دې تخمینه 2 ارب ډالرو پورې رسیدلې ده. دې منصوبې سره سره په سعودي عرب کې د نړۍ تر ټولو لوی هوټل د جوړولو کار هم روان دی. هغه هوټل ته ابراج کدای نوم ورکړل شوی دی او په دې کې به رقم ریوی په هغه هوټل به شاوخوا 3.5 ارب ډالر لګښت راځي. په نړۍ کې د گاډو جوړولو لوی کمپنی ټویټر راتلونکي کال کې د الوت کوونکي گاډي معرفي کولو منصوبه وړاندې کړې ده. ټویټر کمپنی د خپلو کارکوونکو هغه ډلې ته سرمایه کاری ورکړې چې اوسګار وخت کې د فلاینګ کار یعنی الوت کوونکي گاډي په جوړولو کار وکړي. د دې سکای ډرایو نومي لومړی ازموینه به 2013 کال په اخر کې کیږي. د سکای ډرایو خیال 2012 کال کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو څو دوستانو الوت کوونکي گاډي لومړی ډیزاین وړاندې کړو او دوی خپلې ډلې ته کار ټویټر نوم ورکړو. په دې ډله کې 10 کسان شامل دي او له 2016 کال راهیسې د سکای ډرایو په جوړولو کار کوي. د دې ګاډي په جوړولو کار شروع شوی دی او د کانسپټ ماډل ازموینه هم شوې ده. اوس پټا کمپنی دغه منصوبه پلا کړې ده او هغه ګاډي لومړی پروټوټایپ تیارې هم پیل شوې دي. په دې منصوبه به 3.5 لک ډالر سرمایه کاری کیږي. د یادې ډلې په وینا البت کوونکی ګاډي به عامو خلکو لپاره 2023 کال پورې په مارکیټ کې وي. په دې اړه دا هم ویل کیږي چې په هغه ګاډي کې به د ډرون ټیکنالوژي کارول کیږي. د اردن پلازمین عمان سره نږدې جدید څېړنیز مرکز پرانستل شوی دی. د دې مرکز نوم اوپن سیسمی دی. د دې مرکز خصوصیت دا دی چې په دې کې د ایران، اسرائیل او فلسطین سائنسدانان هم شامل دي چې په عمومي حالاتو کې مخې ته ناراضي. د دې مرکز جوړولو خیال 40 کاله مخکې وړاندې کړل شوی و، خو سیاسي حالاتو او فنډس کمښت له وجې عملي شکل نه ورکړل شوی. د دې پروژې مشري به د برتانیې ساینس پوه پروفیسر کریس لیون سمیت کوي. دا په منځني ختیځ کې د خپل نوعیت لومړی مرکز دی چې د مختلف هیوادونو دونو څېړنکاران به په ګډه کار کوي. د سماجی رابطو مشهوري ویب پاڼې انسټاګرام نوی فیچر ماری دی کړی دی چې د سنیپ چیټ په شان دی. د فیسبوک زیر ملکیت د تصویرانو شریکولو ایپ انسټاګرام د فیس فلټر په نامه فیچر ماری دی کړی دی. دا فیچر د سنیپ چیټ سره ډیر زیات مطابقت لري. په دې کې به صارفین کولی شي چې چشمې، تاج یا نور افیکټس خپلو تصویرانو سره ولګوي او خپل ملګرو سره یې شریک کړي. د مختلفو ویب پاڼو تر مخه د انسټاګرام فیچر د سنیپ چیټ نه ډیر زیات ښه دی او په دې کې تصویر هم خوبي. په انسټاګرام د دې چکارون پوسټ میرا 40 کروڑ ده، بلخوا د سنیپ چیټ مجموعي صارفینو شمیره 14 کروڑ ده. د انسټاګرام وین وای چې مختلفو سرویو نه دا خبره معلومه شوې و چې صارفین د خپل ژوند لمحاتو او دوستانو سره تصویرانو په اړه زیات تخلیقي وسیلې لټوي او په دې لړکیه فیس فلټر معرفي کړي دي چې په دې کې به ډیر زیات چوز وي. په انسټاګرام اته فیس فلټرز دي او دوی وای چې په راتلونکو وختونو کې به په دې فیچرز کې نور ټولز هم شامل وي. او اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
Don.
په نړیوال باکس افس کې په دې ونې کې هم فلم ګارډین اف د ګلاکسي والیوم 2 په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې 10.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم سنیچ دی چې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم کینګ آرتھر لیجنډ اف د سارت دی چې د 50 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم بهابلی په دریم اونۍ کې هم نوي ریکارډونه جوړ کړي دي. دا د هندي سینما لومړی فلم دی چې په ټوله نړۍ کې ریکارډ 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. که څه هم دا د جنوبی هند سینما فلم دی، خو په هندي ژبه کې هم ریکارډونه جوړ کړي دي. دا د هندي ژبې لومړی فلم دی چې د 4.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د دې نه وړاندې دا ریکارډ د عامر خان فلم دنګل سره و چې 378 کروڑ روپو کاروبار یې کړی و. فلم بهابلی لومړی فلم دی چې په امریکا کې هم ریکارډونه جوړ کړي دي او په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر راغلی و. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتابھ بچن نوی فلم سرکار په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم میری پیاری بندو دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز پلانټ اف د ایپس اخري ټریلر خپور شوی دی. د نوي فلم نوم وار فار د پلانټ اف د ایپس دی. دا د دې سیریز دریم فلم دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. د دې سیریز لومړنی فلمونو ډیر زیات کاروبار کړی وو. د سینما مینوالو ډیر زیات خوښ کړی هم وو. په فلم کې خودل شوی چې سیزرز انسانانو خلاف جنگ شروع کړي او په دې کې ټول لزان سره یو ځای کړي. دا فلم به د جولای په 16 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
We are not savages. Apes fight only to survive.
Bad human kill ape. All dead now, a long time. Long time.
Bad humans.
Soldier.
No mercy. No peace. This is war. Apes together strong.
د هالیوډ سینما وتلي اداکارانو ټام کروز او رسل کرو نوی فلم دی ممی ټریلر خپور شوی دی. په دې موضوع یو شمېر نور فلمونه هم جوړ کړل شوي وو چې په ټوله نړۍ کې ډېر زیات پاپولر شوي وو. دا د ممی فرانچایز سیریز لومړی فلم دی او د دې به نور فلمونه هم جوړیږي. په فلم کې د مصر 2000 کال پخوانی یوه شهزادګۍ پرنسس امانات ښودل شوي چې خپل پلار وژلی وي خو بیا راژوندي شي. فلم دی ممی به د جون په 9 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Chosen to be Egypt's next queen.
But her thirst for power led her down a darker path, one that had to be stopped.
Because of your actions, this ancient power has returned. You are alive because you were chosen.
Chosen? By what?
Evil.
Legend has it she's a being of unimaginable powers. Now she's using you to regain them.
She will not stop until she has remade our world into her own.
هندی سینما نوی مزاحیه فلم گیسٹ ان لندن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار پارس راول کار کړی دی. په دې موضوع مخکې هم فلم جوړ کړ شوی و چې پکې اجی دیوګن کار کړی و. په فلم کې ښودل شوی چې په لندن کې میش یو ځوان جوړی خپلوان هلته اوسېدو لپاره ورشي. فلم گیسٹ ان لندن به د جون په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
यार एक बुट्टे ने एस्केलेटर में ना छाता घुसेर दिया. वो कहता है तेरा चाचा है.
मेरा चाचा?
हाँ.
कुकी चाचा बठिंडा वाला जानता है.
हाँ हाँ.
तो कुकी चाचा के पड़ोसी की एक बीवी थी बॉबी. मोहल्ले वाले उसको मलाई बोलते. तो करतार सिंह पुत्र मलाई खा गया. हम उसके किराएदार हैं.
करतार सिंह के
नहीं मलाई के किराएदार. तू कहता है तो हम किसी होटल में रुक जाते.
कैसी बात कर रहे हैं चाचा जी. ये घर भी तो आप ही का है.
फिर भी अगर आप लोग होटल में रहना चाहते तो मैं कैसे रोक सकता हूँ. कैसे रोक सकता हूँ? तू हक से रोक सकता है. क्यों गुड्डी? रोक के दिखा हम रुकते हैं कि नहीं. रोक
रुक जाइए चाचा जी.
रुक के रुक के.
د هندي سینما وتلي اداکار سلمان خان نوی فلم ټیوب لایټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر کبیر خان جوړ کړی دی. د دې نه مخکې کبیر خان سلمان خان سره مشهور فلم بجرنګی بای جان جوړ کړی وو. د لومړنۍ ورکوونکو تر مخه دا فلم په 1928 کال کې د هند او چین ترمنځ جنگ په اړه جوړ دی او په دې کې یو رومانډي قصه هم ښودل شوې ده. په فلم کې د چین سینما مشهوري اداکاري هم کار کړی دی. فلم ټیوب لایټ کې شاهرخ خان کیم یو یعنی لک سات لپاره اداکاری هم کړی ده. فلم ټیوب لایټ به د وړوکي اختر پر ورځ نمایش ته پر وړاندې کیږي.
یہ آکاشوانی ہے. خبروں کے انوسار کل دیر رات تک دشمن نے بھارتی پوسٹ پر بھاری بمباری کی. اب تک 264 جوانوں کے شہید ہونے کی خبر آئی ہے. یہ جنگ ایک روز ختم ہوگی. بس ہمیں یقین جلائے رکھنا ہوگا.
یقین ایک ٹیوب لائٹ کی طرح ہوتا ہے. دیر سے جلتا ہے لیکن جب جلتا ہے تو فل لائٹ کر دیتا ہے.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
پژاڑما سہر تاؤد کے گم ٹولش پژاڑما سہر تاؤد کے گمز زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ زما پزڑ میرا پپلن پوہے گمز زما پزڑ میرا پپلن پوہے گمز ہو
شوی ندا بل هم دوش وا چی مور می ود شوی ندا ما ورت یوزلی ویلیو چی ویری گمز زما پزڑا زما پزڑا زما پزڑا زما پزڑا میرا پخپل نہ کوئے زما پزڑا زما پزڑا زما پزڑا